زن تجارت پیشه.
سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په مختلفو سکتورونو کې د سوداګرۍ د 25 موافقو د لاسلیک خبر ورکوي. د وزارت نن سه‌شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه موافقه چې په کابل کې د افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ په ګډ کانفرنس کې لاسلیک شوی، ارزښت یې څه باندې 200 میلیونه ډالر ښودل شوی دی. د دې وزارت په خبره د دغه موافقو له مخې دواړه لوري به په ساختماني، خوراکي توکو، کرنې، موبل فرنیچر، درمل او د جمو په سکتورونو کې همکاري کوي. د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو پر چلال ازبکستان سره د طالبانو د حکومت اړیکې لیکل چې دغه ډله بیا پر افغانستان واکمنه شوې په سیاسي او اقتصادي برخو کې ډېرې پیاوړې دي. د شمیرلو مخې په 2015 کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر ته رسیده. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دوشنبه د ورځې په دوو بمی چاودنو او د پولیسو وسلوالو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 14 امنیتي سرتیري او درې ملکیان وژل شوي دي. د خبرې یو پاکستاني امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومي واخیستل شي، فرانس پریس خبري اژانس ته کړې ویلي دي چې په وژل شوو کې ملکیان او یو ماشوم هم شامل دی. په خیبر پختونخوا کې په دغو دوو جلا پیښو کې لږ تر لږه 25 کسان نور ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو ویلي چې د دوشنبه په مخام په یو برید کې چې هغه اسان مرګی برید و، د خیبر پختونخوا په قبلي ولسوالۍ باجوړ کې د یوې دیني مدرسې له دیوال سره د چاودیدونکو توکو ډک موټر د ټکر په پایله کې د مدرسې د پولیسو سرحدي ځواکونو یولس تنه غړي وژل شوي او لس نور ټپیان دي. دغه په خبره چاودنې د څو نږدې کورونو چتونه هم نړولي چې یو ماشوم پکې وژل شوی دی. د چارواکي همدارنګه وویل چې په بونو ښار کې په یو بل برید کې په یو رکشا کې ښودل شوی بم د میران پولیسو په مرکز کې چاودېدلی چې دوه ملکي وګړي پکې وژل شوي او لس نور پکې ټپیان دي. په یو بله پیښه کې په شانګله کې په نښتو کې د دریو پولیسو او درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دغو پیښو مسؤلیت روسه کوم چا یا کومې ډلې منلی نه دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په غیر مستقیم ډول د امریکا او ایران ترمنځ په خبرو اترو اترو کې ښکیل دی. ټرمپ ټینګار وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر خبرې په ډېرې مهمې وي. نوموړي چې پرون دوشنبه ناوخته په خپله ایر فورس ون الوتکه کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، وویل چې د ده په باور تهران غواړي یو موافقه ترلاسه شي او زیاته کړې ده چې دی فکر نه کوي چې هغوی به یوې موافقې ته د نه رسېدو د پایلو غوښتونکي وي. ترامپ له ایران سره د خبرو له لارې د یوې موافقې د احتمال خبره داسې مهال کړي چې متحده ایالاتونو خپله دویمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته لیږلي او که خبرې ناکامې شي نو واشنګټن د پوځي اقدام احتمال لپاره چمتووالی نیسي. د سویس په جنیوا کې د عماني چارواکو په منځګړیتوب د امریکا او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو دویم پړاو مشري به د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی او د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی سټیف ویتکاف وکړي. د دې خبرو لومړی پړاو د روانې میاشتې په پیل کې د عمان په پلازمېنه کې ترسره شو. او د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نیوزیلند کاناډا ته دا تو وکټو په توپیر ماته ورکړه. په نورو لوبو کې ایرلند له زمباوي او سکاټلند نه نیپال سره مخ دی. په پرونیو لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې متحده عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړې. دغه راز پرون د انګلستان ټیم د ایټالیا په وړاندې او د سریلانکا ټیم د استرالیا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې راتلونکې لوبه د پنجشنبه په ورځ د کاناډا پر وړاندې ده. تر دې مخکې افغان لوبډلې په دغه روان شل اوریز نړیوال جام کې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته خپلې لوبې بایللې وي. د دې نړیوال جام کوربه توپ هند او سریلانکا په ګډه کوي. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره خبرونه کې دا مطالب اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بې ساره توپانونو همدارنګه سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په دې اړه عام خلک بیا خفه دي.
باراندون دا رحمت دیو که بیخی جیسی بیا کشتن خرابی دیوی خواه واسم زکیم دا پخوا برکا مسئلات نکی بلی خواه که سیلن راستی دیر توانه نبورست.
امریکا غواړي په قطر کې د کاس په نوم په هغه کم پوتلي چې افغان کډوال پکې امریکا ته د تک په تمه کوربه و. دا چې دغه کډوال اوس له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او غوښتنې یې د امریکا له حکومته څه د وړاندېبي په راپور کې درته وایو. له دې سربیره په دې به هم راسره مطالب واورئ چې ایران او امریکا غیر مستقیمې خبرې اترې کوي، پایله به یې څه وي او آیا د دې احتمال شته چې واشنګټن پر تهران برید وکړي که نه، وروسته به یې درته په راپور کې تفصیل ولرو. له دې سربیره نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفری د سیالم په تخنیکي چارو کې سره قادر جلالوف دی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي سیمو کې درنه اورښتونه او د موسم خلاف تودوخه ښایي د سیلابونو خطر زیات کړي. دغه سازمان تازه پر خپل ایکس پاڼې په خپور کړي راپور کې خبرداری ورکړی ویلي چې د روانې فبروري له شپاړسمې تر دوهویشتمې پورې د خطر موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د راتلونکو اوو ورځو لپاره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د موسم خلاف تودوخې د زیاتوالي ورسره هم مهاله د درنو اورښتونو له امله د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د دې سازمان وړاندوینه چې تازه سې شنبه د 23 خپره شوې د روانې فبروري له 14 تر 28 موده رانغاړي. په دې وړاندوینه کې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د بارانونو کچه له عادي حد څخه زیات اټکل شوې، خو زیاته کړې ده چې شمالي او مرکزي سیمې ښایي د اوسط په پرتله وچې پاتې شي. دغه سازمان ویلي په ټول افغانستان کې به د موسم خلاف تودوخه له عادي کچې 1 تر 8 سانتیګراده لوړه وي، خو په جنوبي ولایتونو کې به د تودوخې درجه تر 40 سانتیګراده لوړه شي. دغه راز ویل شوي چې په ځینو سیمو کې د واورې چټک ویلې کېدل ښایي د واورې زیرمې کمې او د کروندو د دوام لپاره د خاورې رطوبت هم راکم کړي چې دا کار د کرنیز تولیداتو په اړه اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او له دې خبرداري سره مهاله په هرات کې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې ادارې ویلي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له امله یو شمېر خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. د دې ادارې مشر عبدالغني کامل د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي په دې سیلابونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی، خو یو شمېر کورونه زیانمن شوي او د غرض د اوبو 1.5 څاګانې هم له منځه تللي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر بزګران وایي د تمې خلاف بارانونه او تودوخه د دوی فصلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند د ناوې ولسوالۍ یو کروندګر اختر محمد ازادي راډیو ته وویل تیر کال ناڅاپي سیلابونو کروندې ویجاړې کړې وي او سږ کال هم له دې اړخه ډېر اندېښمن دی.
باراندون دا رحمت دی که بیخی جیسی بیا کشتنه خرابی دیوی خواه واسم زکیم دا پخواه برکا مسئلات نکی بلی خواه که سیلون راستی دیر توانه نبورسی چیر کال نبا برای سیل راقی مرد غنم کشت چه طول خراب که مرد دیر توانه ورسوی دونه توانیان که چه اگه دا خم پیسی همو خبا دا جیبا وار کرده نو پا دا رکم وزید که مرد حکومت غواه چه دا بزگران سر مرست و همکاری وکی.
د لویدیز هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
مونږ غنم کرلی خو که بې وخته بارانونه پی زیات شي دا غنم خرابیږي او فصلونه له منځه ځي. د سیلابونو راوتل بیا بل جنجال دی، نه یوازې دا چې فصلونه تخریبوي، زموږ سرکونو پلچکونو حتی کورونو ته زیان اړوي او د اوبو هغه کم بندونه او ویلې چې دی هغه هم د منځه وړي.
د یادونه ده چې افغانستان لاله وړاندې د اقلیمي بدلون له امله د ډیرو زیانګالو لسو هیوادونو په ډله کې دی. پر لپسې وچکالي، ناڅاپي سیلابونه، شدید اورښتونه، طوفانونه او زلزلې هغه څه دي چې په تیرو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان سخت ځپلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي وو چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودیت په دغه هیواد کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوری کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
تاسیس مخاګ لازاده رادیو نوري رانی چرواکی وای چې شاو خدریس افغان کډوال چې د هیواد شمال ختیځ پولی ته نږدې په واورا او باران کې بن پاتې و د رنیز وکونو لوري شغل شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
ایرانی چارواکو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د واورې او باران لامل د سلګونه بندو پاتې افغان کډوالو د ژغورل کېدو خبر ورکړي. په کابل کې د ایران سفارت دوشنبه د دلوي او وشتمه د ایران د تایباد ولسوالۍ د قومندان حسین جمشیدی له قوله په یو بیان کې ویلي، شاوخوا 300 افغان کډوال د دواړو هیوادونو د ګډې پولې په اوږدو کې د سړې هوا، واورې او طوفان لامل بند پاتې شوي وو او ژغورل شول. په بیان کې راغلي، دغه کسان ایران ته د غیر قانوني ننوتلو پر مهال په سرحدي سیمو کې پیژندل شوي. په کابل کې ایران سفارت ویلي، د بشري مرستو، خوړو، درملنې او قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته دغه کسان خپل هیواد ته سپارل کېږي، خو په دې اعلامیه کې د پیښې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. داسې مهال چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او بیکاري دوام لري، ځینې افغانان وایي خپلې کورنۍ ته د نفقې د برابرولو لپاره ایران ته ځي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، سه شنبه د دلوي 28 ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې غوښتل ایران ته واوړي، خو د ایراني پولیسو تر نیول کېدو وروسته ستون کړی شو.
د کار لپاره هلته لاړ شم، د نیمروز له لارې روان شم. هوا ډیره سړه وه او ستونزې ډیرې وې، خو په سرحدي سیمه کې پولیس ونیولم او بیرته یې افغانستان ته راوړولم. دلته نه کار شته او نه روزګار.
خو دغه راز ایران ته په غیر قانوني لارو اوختون کې کډوال ټول نه ژغورل کیږي او نه راستنیږي، بلکې په دې سختو لارو د راپورونو لمخې په تیر کې ډیر شمیر کسان مړ شوي هم دي. د هرات ولایت اوسیدونکي خیر الله وایي، د تر لوري له کورنۍ سره څلور ورځې مخکې ایران ته روانه شوې وه او د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله کې د ایراني ځواکونو د ډزو له امله د کورنۍ یو غړی وژل شو.
دوی ټول شپږ کسان، درې لورې او یو زوی. له بده مرغه د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې زوی شهید او پلار یې ټپي شو. شهید یې بیا په یو کلي کې خاورو ته سپارلی او د نورې کورنۍ د غړو برخلیک یې لا تر اوسه نه دی معلوم.
ازادي راډیو سره ځینې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکې شوې چې پکې د وژل شوي کس جسد او د ښخولو مراسم ښودل کېږي او دغه راز یو بل ټپي کس پکې ښودل کېږي، خو ازادي راډیو په خپلواک توګه د دې ویډیوګانو کاروالی نشته ایدولې. دغه راز د ډزو په اړه ایراني چارواکو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. څو ورځې مخکې هم یو شمېر افغانانو چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو څخه په ګټنې ایران او وروسته ترکیې ته لاړ شي، ویلي په دې مسیر کې لسګونه مسافر د سختې واورې او سړې هوا له امله مړه شوي. دوی ادعا کړې وه چې شاوخوا 15 کسان د ترکیې سرتیرو لخوا له وهلو، ټکولو او د ژمنۍ توکو له اخیستلو وروسته په سړه هوا کې بیرته ایران ته اړول شوي. تر دې مخکې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د قوس په 13 د تایباد ښار د څارنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی و چې له 2000 ډیر افغان وګړي چې د سختې واورې پر مهال یې ایران ته د ننوتلو هڅه کوله او بند پاتې و ژغورل شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته یو شمېر کورنیو د نجونو او ښځو په کار د زده کړو د بندیز او دغه راز د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ایران ته تللي. داسې مهال چې اوس مهال له ایرانه د افغان کډوالو د ډله ایز اخراج لړۍ په شدت روانه ده، خو بیا هم ډیر شمېر افغانان وایي اروپا ته د تګ په هیله د ژوند لپاره د ایران او ترکیې له لارې د تګ هڅه کوي، چې ځینې وختونه دا سفر آن د مسافرو د ژوند په بیه تمامیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسیس مخاک لازاده ای راژیو نوری پده سال که چه ایران و متحده ایالتونه دا غیر مستقیم مذاکرات دویم پڑاو لپاره خبری که بی تهران دیوی دایمی حکلی دا تزمین لپاره خپل و اساسی سکتورونو که امریکایی پانگوانی تا چمتوالی خودلی. خودلات روس سرگنده نده شد اغا ولاندیز با دا ترام لپاره دا قناعت والوی او کنه. نور تفصیل سلطان سرور نورو.
تهران امریکا سره د خبرو له نوي پړاو مخکې د ایران د غازو او نفتو په ګټورو سکتورونو کې د امریکا د پانګونې خبره وکړه، ترڅو ولسمشر ترامپ اټومي هوکړې ته چې په نتیجه کې به یې اقتصادي بندیزونه لرې شي وهڅوي. د متحدو ایالاتو او ایران چارواکي د سه شنبې په ورځ په جنیوا کې د عمان د سلطنت په منځګړیتوب غیر مستقیمو خبرو ته کښېني، ترڅو داسې یوې هوکړې ته ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او د جګړې مخه ونیول شي. دغه خبرې په داسې مهال ترسره کیږي چې متحدو ایالاتو په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اقتصادي مرستیال حامد قمبری د تیر یکشنبه په ورځ وویل چې د انرژي، معدنو او الوتکو په برخه کې محتمل معاملې متحدو ایالاتو سره د مذاکراتو په میز باندې دي. ښاغلی قنبری د ایران د سوداګرۍ خونې ته وویل، د دې لپاره چې هوکړه دایمي وي نو دا ضروري ده چې متحد ایالات هم د هغو سکتورونو څخه استفاده وکړي چې ګړندي او اوچت اقتصادي عواید لري. بهرنی چار وزیر عباس عراقچی هم د 2015 کال اپریل میاشت کې واشنگتن سره د خبرو پترڅ کې لوړته تکلارې کار واخیسته او دا نظر یې وړاندې کړ چې د ایران اقتصاد چې له بندیزونو سخت زیانمن شوی کېدای شي د تریلیونونو ډالرو د پانګونې فرصت رامنځته کړي. خو څو اونۍ وروسته امریکا په ایران باندې د اسرایلو هوایی بریدونو سره یو ځای شوه او د دغه هیواد درې مهم اټومي تاسیسات یې په نښه کړل. په بروکسل کې د نړیوالو بحرانونو د مطالعاتو په مرکز کې د ایران د څنګ مشر علي وایز وایي د ایران د اقتصادي وړاندیزونو او د ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ د تګلارې ترمنځ اساسي توپیر لیدل کیږي. خاغلی وایز د آزاد اروپا راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته وویل چې ټرمپ د کې کومه ځانګړې علاقمندي نه لري چې امریکایي کمپنی بهر کې پانګونه وکړي، بلکې دا غوره ګڼي چې بهرنۍ پانګې متحدو ایالاتو ته راشي، لکه څنګه چې تیر کال د فارس خلیج عربي هیوادونو د متحدو ایالاتو په اقتصاد کې د لویو پانګونو ژمنې وکړي. هغه وویل ایران تیر کال هم هڅه وکړه چې دا کارت ولوبوي، خدای وښودله چې دوی د ټرمپ په تګلارې بشپړ توګه نه پوهیږي. وایي زیاتوي
دا چې ایران د اقتصادي پانګونې د کار څخه د ځان لپاره کار واخلي کېدای سي د ترامپ لپاره جذابیت ولري، خو نه په هغه تګلاره چې اسلامي جمهوریت یې لري.
د ایران د دغو هڅو سره هممهاله راپورونه وایي چې متحدو ایالاتو او اسرائیلو موافقه کړې چې په تهران باندې خپل اقتصادي فشار زیات کړي، په ځانګړې توګه چین ته د انرژي په پلور باندې د بندیز په لګولو چې د ایران د تیلو د صادراتو تقریبا 80% پیری. راز زیمت په تل ابیب کې د ملي امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ کې د ایران د څنګ مشر وایي چې ایران د امریکا د هر ډول پانګونې د راجلبولو لپاره د اړتیا لري چې د پاموړ اقتصادي او سیاسي اصلاحات رامنځته کړي. هغه وایي د فساد او د امریکا په تور لست کې د سپای پاسداران د شتون سربیره د ایران اقتصاد د شفافیت نشټوالی هم ګالي. ایران یو له دریو هیوادونو څخه دی چې د فاتف یا د پیسو منځلو ضد مبارزې د څار د مالی اقدام د ځانګړې ډلې په تور لست کې شامل دي. زمیت په پای کې وایي داسې دلیل نشته چې په ایران کې د امریکا پانګونه توجیه کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسیس مخه کلاس د رادیو ناوري د قطر د کاسپونوم تړل کېدون کې کم کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت. ځینې افغان پناه غوښتون کې وای لا تیر دوه میاشتو راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په مقابل کې د دې کمپ د مسؤلو لخوا د پیسو وړاندیز یې ترلاسه کړی، خو په خبرې دوی افغانستان کې امنیتي ستونزې لري او باید امریکا ته انتقال شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتې مودې راهیسې د امریکا حکومت هغه کم تبیولي، خو هلته دوی او کورنۍ بې برخلیک او بدو شرایطو کې ژوند کوي. نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
مدت دو ماه سه ماه است که برکل یک پیشنهاد شده که هر کس اگر میره افغانستان دو طلبانه یک مقدار پول برایشان پیشکش کرده.
به قطر که دسیلیا یا کس به نوم تړل کیدون کی کم که امریکا ته د انتقال په تمه میشت یو افغان پناه غوښتون کی دی، وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره یې د پیسو وړاندیز ترلاسه کړی دی. دا چې د امریکا د پناه غوښتنې پیون دوسیه لري، له خپلې کورنۍ سره له دیارلس میاشتو راهیسې دې کم کې میشت دی. دا د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې راپور کې خپور شي، خو په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
مدت دو ماه سه ماه است که برکل یک پیشنهاد شده که هر کس اگر میره افغانستان دو طلبانه یک مقدار پول برایشان به اصطلاح به شکل کمک نه به شکل جبران خساره.
دو درې میاشتې کېږي دا وړاندیزونه ټولو ته شوي چې که څوک په خپله خوښه افغانستان ته ځي یوه اندازه پیسې د مرستې په توګه نه د خسارې د جبران په توګه ورکول کېږي. شاوخوا له 150 تر 200 کسان په همدې توګه بېرته ولاړل، خو پاتې نور وایي چې موږ دې پیسو ته اړتیا نه لرو. موږ چې د امریکا په هدف له افغانستان قطر ته انتقال کړي یو باید امریکا ته مو انتقال کړي. موږ خپل ټول ژوند هر څه افغانستان کې له لاسه ورکړل. دا نه چیز وړاندیز شوي پیسې هم د خلکو په درد نه لګي. نو دلته د خلکو غوښتنه پیسې نه، بلکې دا ده چې یاد امریکا ته یاد یو اروپایي هیواد ته انتقال شي چې تر اوسه دا هم معلومه نه ده.
دا وایي دته چې اصلي کیس لرونکی دی $4,500 میرمن ته $1,200 او ماشومان ته د زرو تر $1,100 وړاندې سوای دی. د کم کې مش سينو نور افغان پناه غوښتونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې کم مسولینو ورته ویلي چې یا به یې درې هیوادونو ته انتقال کړي او یا دې په دوا طلبانه توګه د یوې اندازې پیسو اخیستلو سره بیرته افغانستان ته ستنرسي، چې په خبره یې دا ورته د منلو نه دي. یو بل مشت افغان چې د پیټو پناه غوښتنې کیس لري او د هم نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي د یو کال زیات مودې راهیسې یاد کم کې لخپلې درې کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د لیږدولو په تمه دی. ورته خبره تاییدوي او وایي چې متحدو ایالاتو حکومت باید خپلې ژمنې پوره او دوی امریکا ته ولیږدوي. د ده په خبره افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ کیږي.
تمام کار خود پروسس ما خلاص شده بود، یک هفته بعد یا دو هفته بعد میخواستیم که ما بریم.
زموږ ټول پروسس شوه، فکر مو کاوه چې یو یا دو اونۍ کې به له دې کمپه امریکا ته ولیږدول شو، خو تر اوسه پاتې یو. اوس راته ویل شوي چې د مارچ په وروستیو کې مو درېیم هیواد ته انتقالوو، خو دا درېیم هیواد مشخص نه دی، خو موږ ته به ډېره سخته وي ځکه اوس موږ حاضر نه یو چې بیرته افغانستان ته ولاړ شو، ځکه شرایط یې زموږ بیرته ورتګ ته مناسب نه دي. افغانستان کې ځای نه لرو، ستونزې ډېرې دي. موږ سره امریکا ژمنې کړي، موږ خپله نه بلکې دوی راوستلي یو، باید په خپلو ژمنو ودرېږي. داسې حساس وخت کې مو چې اوس دېخوا او اخوا استوي نه پوهېږو چې خپلو اولادونو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړو، برخلیک به مو څنګه کېږي.
دوی وایي چې لسګونو نورو افغانانو بیا له میاشتو میاشتو انتظار وروسته دوی ته وړاندې شوې پیسې منلې او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیلیا یا کس په نوم کمپ نه افغانستان ته ځینې ستانه شوي پناه غوښتونکي بیا وایي دوی او ځینو نورو دا پیسې ترلاسه کړي او په قطر کې له میاشتو میاشتو انتظار وروسته افغانستان ته بیرته ستنېدو ته اړ شول. خو یاد کسان ټینګار کوي چې افغانستان کې دندې نه لري او په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي. له دې ډلې کابل کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې پی ټو کیس لرونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
پس دوباره به افغانستان هم تاندازی هم راشون کمک کرده.
آقا کسان چه بیرت افغانستان تراغل تا یو اندازه ورسر مرسته وشو بیای دا مرسته قطع کرده. بیا ځینو کسانو چې بیرته وطن ته راتلل د خپل ټکټ مصرف یې خپله ورکړه.
خو د دې کس میرمن په ورته شرط وویل
دا موجود نگاه کرد، خودم معلوم بودم من فکر شدم ولی نه شوارم تقاطی میتش
موگی حل تا تل از میشت و ساتلو زه خون که وم ده موده که چه حل تا و من فکر شم اوس می نمیره تا دل تا تقاط ورکوی و پا کور نسته و خبال هم لدن دی بات شم.
دا فانان وای چې افغانستان کې تیر شل کاله ل امریکایانو سره به بلا بلا برخو کی کار او همکاری کړي او دوی د امریکا ل لوري ل افغانستان د کمپونو ته انتقال شوی او په خبره باید اوس امریکا او یا بل اروپایي هیواد ته انتقال کړل سي. هڅه مو کړه د دې افغانانو د وضعیت او اندېښنو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو. خو یوې بیان د الیزابت سټیکنی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تایید کړی چې له یاد کمپه به ډېره افغانان وباسي. بېلابېلو امریکایي او منځني ختیځ رسنیو د جنوري په 14 او 15 د امریکا د قانون جوړونکو او مدافع ډلو په حواله راپورونه ورکړل چې دوی خبر ترلاسه کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم کمپ د روان کال د مارچ تر 1.5 پورې تړي. د دې راپورونو له مخې په دې کمپ کې چې له 2021 کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیې پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس په کې شاوخوا 1200 تنه افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو پروسس لپاره تیره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال پاول کپور هم چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دلوي په 22 د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په اجتماعي غونډه کې خبرې کولې، تایید کړه چې واشنگټن دغو افغان پناه غوښتونکو ته د پیسو ورکول پیل کړي او دا یې هم وویل چې له نورو هیوادونو سره 1200 څخه تر 1200 افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي، چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیږدول شوي وه. وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د دې کم تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام او د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره د هرې ممکنې لارې لمانځه وړل بللي او دای له هغو کسانو سره ژور خیانت ګڼلی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. د امریکا حکومت داسې وخت دا پرېکړه کړې چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو وګړو ته د ویزو پروسس بندوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې واک ته له راستنېدو وروسته تلی د امریکا د پخوانی ولسمشر جو بایدن پر پالیسیو د نیوکو سربیره د افغانانو په ګډون متحدو ایالاتو ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د کډوالۍ ضد مختلفې تګلارې وړاندې او پلي کړې دي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې د امریکا د امنیت او د امریکایانو د شتمنۍ د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه کړی نه وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول، د امریکا لخوا د قطر په ګډون درېمو هیوادونو ته بیول شول او یا یې ورته د تګ لارښوونې وکړې چې اوس دا افغانان په خورا سختو شرایطو کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوای په افغانستان کې د رواني ناروغي او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه باندې شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کوونکو رواني روغتیا او ټولنیز رواني ملاتړ خدمتونو ته ډیر اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د کار په ګډون پر هغوی زده کړې منې کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گیشتمه خبر کړي ویلي خزې په ټولنه کې د وړاندې کیدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډیره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که څه هم خزو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور لمخې د دې برخې د خزینه کارکونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم لستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې خزینه روغتیایي کارکونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زکړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندوی کارکونکو حضور منع شوی او د خزو له خوا رهبری کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوی. یو شمیر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. د پلازمینې کابل وی اوسیدونکو د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو خوري په شدید خفګان اخته د خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. نوموړي وویل
زما یو خور چې شدید ډیپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللی و او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب شوی ده. ورته ویل شوی و چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نسته نو زه نه پوهېږم بل اخره طالبان د افغانستان له میرمنو څخه غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسیدونکو چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واک مخکې دی ولسم ټولګي زده کوونکو وایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نخبرې د شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډیپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بلابل سوچونه او فکرونه راته مختره ځي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه، ډېرې ښه مشورې راکولې. خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل کیږي.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې له دې په ځلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعا وکړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې د ښځو ترمنځ د رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري، هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې.